برنامه های ما ادامه دارد. حالا هم با همکارم اسدالله لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه ستار فروغ اوریدونکو په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. افغانستان کې د کورونا پیښې 214 ته ورسېدې. پر حکومت سربیره طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د کورونا په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا او نور راپورونه وروسته راځي. خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ناروغانو ته یو روغتون ځانګړی کیږي او د امریکا ولسمشر ویلي د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مالی مرستې زندوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرنس للارې کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس للارې خبري غونډې ته وویل چې طالبان دې اور بند وکړي او د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې تړون دې په بشپړ ډول عملي کړي. د ناتو عمومي منشي څرګنده کړه چې ناتو به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې، سلا ورکولو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د ده په وینا طالبان باید پوه شي چې هغوی کله هم د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی. وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له امله د 14 کسانو د مړینې ادعا وشوه، نن د عامې روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار وایي
سروبي ولسوالۍ کې یو د کورونا ویروس ځانګړی څنګه شلوستري زبه جوړ شي او هغه ټول امکانات چې ورته اړین دي ورته فراهم شي. سروبي ښار کې هغه ځایونه چې ګڼه ګوڼه لري هغه به دوا پاشي شي.
ښاغلي مایار زیاته کړه چې له کابل سروبي ولسوالۍ ته یو پلاوی تللی تر څو دا معلومه کړي چې هلته په رښتیا کورونا د څو تنو ژوند اخیستی دی. د سروبي اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخواني غړي سنګین توکلزی پرون ویلي و چې په دغه ولسوالۍ کې کورونا ویروس تر اوسه 14 تنه وژلي دي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنرونه ځای پر ځای شول. د دغه هوایي ډګر قماندان محمد عثمان جانباز پرون د دې سکنرونو د نصب پر مهال وویل چې د هوایي ډګر له امنیت سره به ډیره مرسته وکړي.
دغه سیستم الکترونیکی کس انشاءالله من بعد با ټول وسایط د الکترونیکی طریق نه چکیږي. هغه وسایط چې په خوای وسه مشکوک ول او موږ ته د عین طریق نه په تلاشي کې مشکلات درلود، نو بعد د ان شاء الله تاسو ته ډاډ درکوم چې ټول وسایط په اساسي ډول سره چکیږي.
چین د دغه سکنرونو مرسته له افغانستان سره کړې ده. ټاکل شوی ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک په موټر سایکل سفر ونه کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان طارق آریان پرون ویل چې په ښار کې اکثره جرمونه د هدفي وژنو په ګډون هغه کسان کوي چې په موټر سایکل سپاره وي. د موټر سایکل چلول د کابل له ښاره پرته د کابل په ولسوالیو کې هم بند شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه موټر سایکل په دې بندیز کې شامل نه دي چې د رستورانتونو او هوټلونو خوراک کی مواد چې آنلاین پلورل شوی وی له یو ځای بل ځای ته انتقالوي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره دغه هیواد مالی مرسته به وزندول شي. ډونالد ترامپ پرون ویل دغه سازمان په خپل اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا شاوخوا نوي ورځې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کارونه وارزول او وروسته یې دا پریکړه وکړه چې خپل مالی مرستې ورسره وزندوي. نوموړي ویلي که دغه سازمان له چین نه د کورونا ویروس سم راپور ورکړی وو کېدای شوی چې دا ویروس هماهلته مهار شوی وای. امریکا دا مهال د نړۍ په کچه د کورونا ویروس تر ټولو ډېرې پیښې لري. دغه هیواد کې 15,290,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې عمله تر اوسه څه باندې 25,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمیر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطرې کم دی. حکومت پرون اعلان وکړ چې د عامو خلکو ګرځبندیز به 2 اونۍ نور وغځېږي او تعلیمي ادارې به هم بندې وي. په پاکستان کې له 3 اونیو راهیسې بندیزونه دوام لري او د 3 شنبې تر ماښام پورې چې کومې شمیرې خپرې شوې وي، په دغه هیواد کې 15,812 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له 100 تنو هم د دې اخیستونکو ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. او روسي خبر هم دا چې ناپیژند وسلوالو د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغې کښتۍ ته ننوتلي چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپېده. دا خبر پرون د بریتانیا یوې څارونکې موسسې او شخصي استخباراتي شرکت ورکړ. د بریتانیا د میری ټایم په نوم موسسه وایي وسلوال پرون هغه وخت کښتۍ ته ننوتل چې د ایران اوبو ته نږدې د عمان په بحیره کې لنګر واچوه. د موسسې ویلي دي چې دا کښتۍ بیا بیرته آزاده شوه. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی له پاکستانی چارواکو سره د سولې پر بهیر غږېدلی. ناتو دغه هڅې ستایلی او د خپلې یوې غونډې په درشل کې د افغانستان د جګړې درېدل غوښتي دي.
موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې د دې ژمنې بشپړ درناوی وکړي، چې شخړې به کمې وي او بشپړې هڅې به کوي چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې 214 ته پورته شوې. پر حکومت سربیره طالبان هم خپل سیمو کې خلکو ته په دې اړه عامه پوهاوی ورکوي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وی نه نیسي، یا داسې چې د چا سره امام دی نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
د افغانستان مالی وزارت په ټولو ولایتونو کې له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره څه باندې 2 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي. نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پیسو نړیوال صندوق د کورونا ویروس له کبله رامنځته شوي اقتصادي کړکیچ ته ژوره اندېښنه ښودلې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي ازادي او اورېدونکو پروګرام ته ځانګړي شوي. هیله ده تر پای راسره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 8:00 شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د پاکستان د پوځ له مشر جنرال جاوید قمر بجوا سره په افغانستان کې د دایمي سولې په لارو چارو خبرې کړي. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې په برخه کې د جنرال میلر هڅې ستایلي دي او ټاکل شوې ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغان سولې هم خبرې وشي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
پاکستانی پوځي چارواکو د افغان سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هڅو یو ځل بیا ملاتړ وکړ او خپل دا ژمنه یې تکرار کړه چې اسلام آباد به د افغان لانجې د سیاسي جوړجاړي لپاره خپلې هڅې مخته یوسي. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې د پاکستان لوی ترسي جنرال جاوید قمر باجوا پرون دښمنی هغه وخت وکړي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره وکتل. زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر یو ورځ وروسته تر دې اسلام آباد ته ولاړل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د دغو دوو جګپوریو امریکایانو خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوې ده نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ترڅنګ چې ناتو له خپلو غړو هیوادو سره څرنګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو کې مرسته کولی شي د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون تر دې غونډې مخکې په افغانستان کې پا پر اور بند او د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ.
All parties to fully respect the promise to reduce
مش په ټول خو شخ کوم چې د دې شمې بشپړ ترناوي وکړي چې شخړې په کمی بي او بشپړې هڅې په کمی چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. زه هم درس په افغانستان کې په وروستیو کې له طالبانو سره د ناټو د جګپوړي قمندان سکاټ میلر د لیدو کتو هرکلی کوم او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي خلیل زاد چې له طالبانو سره له نږدې په ارتباط کې دی او هڅې کوي چې د سولې بهیر ته اسانتیاوي برابرې کړي چې دا په افغانستان کې سوله ییزې حل لارې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. د دوشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې له زلمي خلیل زاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې له امریکایي لوري سره د شوي تړون د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع او د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وشوې. د فبروري په 9 د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت د طالبانو تر 15,000 پورې بندیان خوشي کړي وای او طالبانو د حکومت نشتې 1000 تنه زندانیان آزاد کړي وای. تر اوسه پورې د حکومت له لوري د طالبانو 300 زندانیان خوشي شوي دي او طالبانو د 40 بندي پوځیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. خو د کندهار امنیه قمندان تعدین خان ویلي دي چې دا 40 تنه خوشي شوي ټول ملکیان دي.
و موریدل چې د ناتو د دفاع وزیران نن ویډیو کانفرنس نیسي او دوی به د ناتو د غړو هیوادونو په اړه د کورونا وایرس په اړه هم خبري وکړي. البته د بحث یو برخه به افغانستان ته هم ځانګړي وي. په افغانستان کې تر پرون ماښامه پورې د کورونا مثبت پیښې 214 ته ورسېدې. پر حکومت سربیره طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمه کې خلکو ته د کورونا وایرس د خطر او د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه معلومات ورکوي. دوی که څه هم د کورونا وایرس د تشخیص لپاره لازم امکانات نه لري خو په کورونا اخته مشکوک کسان د معاینه لپاره د ولایت مرکز په تیره کابل ته استوي. د ازادي رادیو خبریال نسیم شفق په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینو سیمو ته تللی او دا راپور یې برابر کړی. د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د سیبک بازار ته راغلی یو هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. دا سیمه یوازې یو روغتیایي کلینیک لري چې شپږ ښځې او نارینه پکې کار کوي. خو په دې ورځو کې د دې روغتیایي کارکوونکو اصلي کار په هغو کسانو تمرکز دی چې په کورونا وایرس د اخته کېدو شک پرې کیږي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کله کوي باید وی نه نیسي یا داسې چې د شاسو امام دی نه نیسي دا غلطه خبره ده.
طالبانو د سیمې خلک راټول کړي تر څو د کورونا وایرس د خطرونو په حق لورته معلومات ورکړي. د سیبه کلینیک مسؤول غلام ربانی عمران له خلکو غواړي چې د عادي ناروغیو د درملنې لپاره کلینیک ته ورنشي.
مدا کچېره یو عادي یو جزوی مشکل وی هغه روغتیایي مرکز ته مراجعه ونکړه. ځکه زه چې د خپل کلینیک حالات وینم تقریبا روزانه 200-300-500 پورې سراپا مریضان په ورځ کې راځي. خدای نه خواسته کچېرې په دغه وایروس باندې یو مونتان کس راځي نو هغه کېدی شي په یوه ورځ باندې د دغه انتشار ته چې 200 کسان دي په دې باندې اخته شي.
په عین حال کې د میدان وردګ لپاره د طالبانو د روغتیا د کمیشن مشر حافظ مدنی وایي چې تر اوسه 100 تنه په کورونا وایروس اخته مشکوک کسان په دې ولایت کې ثبت شوي دي. هغه همداشان وایي کوم ناروغان چې له روغتون یا کلینیک نه وتښتي بیرته به راوستل شي.
داسې مرکزونه چې هغه پرس کا د کارانتین مرکزونه وي څلور چې یا د مریضان کې وساتل شي بلاخره مرکز او کابل ته نقل شي. یو چک په ولسوالۍ کې د شیخ خانی په شپخانه کې دی، یو سید آباد ولسوالۍ کې ملک محمد خان روغتون کې دی، یو 22 ولسوالۍ کې دی، یو خودي مرکز کې دی او بیا دغه ټټروتبه کلینیکونه لکه بیشتیګان او سی ایچ سی دغه کې امبولانسونه معذب شوي دي. دغه سي مریضان بیا موږ تر دغه مراکزو بلاخره تر میدان او تر کابل پورې رسېږي.
تر دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په کومو سیمو کې چې په کورونا وایروس د اخته کېدو مثبته پیښه ثبت شي هلته به په موقت ډول نښته ودرول شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر مخکې تر دې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په کورونا وایروس د اخته کېدو څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
د وروستي شمیرو لمخې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 800 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې څلوېښت تنه روغ شوي او له شلو زیات یې مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
د افغانستان د مالی وزارت له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 34 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولی دي. دا وزارت وایي دا پیسې د هغو 6.6 میلیارد افغانۍ څخه جلا شوي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړي شوي. که څه هم د مالی وزارت د ولایتونو ترمنځ د مساواتو او انډول خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې ولایتونو ته هغومره چې اړتیا وه پیسې نه دي ورکول شوي. په دې اړه د امید زهیرمل راپور ته پام وکړئ.
مالی وزارت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د هیواد ټولو 34 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولی چې د والیانو لخوا به له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د دې وزارت چارواکي وایي دا رقم له هغه پیسو جلا دی چې د عامې روغتیا وزارت ته د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شوی دی. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیسې د 6.6 میلیارد افغانیو برخه ده چې د افغانستان ملي بودیجې څخه تعدیل شوي او مستقیما د ټولو والیانو په واک کې ورکړل شوي دي. خو که د ملي بودیجې پیسې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شي، د هغو پروژو برخلیک به څه وي چې د ملي بودیجې د سند له مخې ورته دا پیسې ځانګړې شوي وي؟ د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی
دا ټول پیسې د افغانستان د ملي عوایدو نه دي، ولې کله چې نړیوال همکاران هغه پیسې چې موږ ته بیرته راکوي کومکونه شرکوي د هغه څخه به بیرته موږ د ملي بودیجې په سند کې پیسې ور اضافه کوو تر څو کومه پروژې چې په فکر کې دي او یا نور موارد دي هغوی کوم مشکلات سره مخامخ.
د مالی وزارت لخوا په دې پیسو کې تر ټولو ډېرې درې ولایتونو 1500 میلیون کابل، 1500 میلیون هرات او 1500 میلیون بدخشان ته ځانګړي شوی دي. په دویم مقام کې د کندهار، کندوز، بغلان او تخار ولایتونه دي چې 1000 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوی دي. په دریمه درجه کې بیا د پکتیا، غزنی او خوست ولایتونه دي چې 68 میلیون افغانۍ ورلیګل شوی دي. په څلورمه درجه کې بیا ننګرهار، بلخ، هلمند، فاریاب او نیمروز ولایتونه دي چې 55 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوی دي. بامیان، پکتیکا، لوګر، دایکندی، زابل او روزګان ته بیا 30 میلیون افغانۍ او جوزجان، کونړ، فراه، لغمان، سرپل، غور، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو ته بیا 60 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. خو اوس د ولسي جرګې یو شمیر غړي نیوکه کوي چې د پیسو دا ډول ویش عادلانه نه دی. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استادې ابرار الله مراد وایي ولایتونو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې حکومت د ولایتونو نفوس، د کورونا خطر او ورسره خوا کې راتلونکو ګواښونو ته هیڅ پام نه دی کړی.
نه د پولیسي جرګې سره شوی، نه زموږ د ولایت د وکیلانو سره شوی. دغه یو ګروپ ته د دار د خوانه جوړ شوی او دغه دا تقسیمات دی د وزارت د هماغه ګروپ یا بالکل هماغه کمیټې دا تقسیمات کړی دی.
نیمروز چې اوس مهال پکې له کابل، هرات او کندهار وروسته د کورونا ډېرې پیښې ثبتي او تر خوا ایران ته د تګ راتګ یوه لاره هم ګڼل کېږي، په ولسي جرګه کې استازي نیوکه کوي چې د ولایت ته لیږل شوې پیسې د اړتیا په پرتله ډېرې کمې دي. په ولسي جرګه کې د نیمروز استازي فریده حمیدي وایي د ځینو ولایتونو په حق کې جفا شوې ده.
سرحدي ولایتونه چې زیاتې ستونزې لري همدا اوس لږ تر لږه له نیمروز څخه په ورځني ډول دې سره کسان افغانستان ته راځي، ولې هغه ولایتونه چې د کورونا هیڅ قضیه پکې نشته د دې ولایت په انډول پیسې ورکړل شوې دا لویه جفا ده.
خو د افغانستان د مالی وزارت پیوای هر ولایت ته د اړتیا د کورونا وایروس متوجي ګواخ او تر خوای نفوس ته پکاتو پیسې لګر شوې دي. په افغانستان کې اوس مهال د کورونا وایروس 214 پیښې ثبت شوې چې تر ټولو ډېرې په هرات، کابل، کندهار، نیمروز او بلخ ولایتونه کې دي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د مالی وزارت ویلي چې ټولو 34 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولي چې له کورونا وایروس سره پرې مبارزه وشي. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون یو ډاکټر محمد یوسف اریوبی د کورونا وایروس له کبله دوه ورځې وړاندې سا ورکړه. د ډاکټر اریوبی تر مړینې وروسته د 16 کسیزه کورنۍ په څه حالت کې ده؟ ډاکټر یوسف اریوبی چې دوه ورځې وړاندې په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله ومړ، اوس یې د کورنۍ یو شمېر غړي وایي چې د کورنۍ غړي یې د کورونا له ویروسه رنځ وړي. دا چې د دوی وضعیت څه دی په دې اړه خاطر پردیس دا راپور برابر کړی.
قدرت الله د ډاکټر یوسف اریوبی زوی دی. ډاکټر اریوبی هغه کس چې دوه ورځې وړاندې په کورونا وایرس تخته کېدو له امله سا ورکړه. د ښاغلي اریوبی تر مړینې یو ورځ مخکې خورې هم د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوې ده. د ډاکټر یوسف اریوبی زوی وایي د کورونا وایرس د ورخپرېدو له امله یې شپږ دېرش کسیزه کورنۍ سره بدله شوې. یوسف اریوبی درې لورګانې او یو زوی لري چې له څلور وروڼو سره یې یو ځای د یو کور تر چتر لاندې ژوند کاوه. نوموړی د کابل صحت تفلیا اندرا ګاندي روغتون کې ډاکټر و. د دغه ډاکټر د کورنۍ غړي وایي ډاکټر اریوبی په خپل درملتون کې د یو ناروغ ترماینی وروسته په دغه وایرس اخته شو. د ښاغلي اریوبی زوی قدرت الله وایي پلار یې د کورنۍ له ټولو غړو سره په تماس کې وو او د مړینې تر وخت یې له ټولو سره په یو دسترخوان ډوډۍ خوړله. اوس د دغې کورنۍ ټول غړي اندېښمن دي چې په دغه وژونکي وایرس اخته شوي نه وي. د یوسف اریوبی زوی قدرت الله
ټول دیارلس کسان ولاړ وو. په افغان جاپان روغتون کې مو ځانونه معاینه کړل. د خور حالت مې بد و خو اوس ښه ده. یو کاکا مې په یو پوځي روغتون کې ډګرمن دی، هغه هم اوس قرنطین دی. بل کاکا مې په کور کې قرنطین دی او دوا پاشي هم کوي، او بل کاکا مې په یو بل ځای کې قرنطین دی.
د نوموړي په خبره شپاړس کلنه مریم نومې خور هم په کورونا وایرس اخته شوې، سره له دې چې څو ورځې مخکې روغتیایي حالت بد و خو اوس ښه شوې ده. د یوسف اریوبی د میرمنې ورور زلمی د خور او خورایانو درد اړ کړی چې د خور کور ته راشي، که څه هم د دغه وایرس د انتقال ګواښ ورته متوجه دی. زلمی ویله پنځو ورځو راهیسې د ښاغلي اریوبی له کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. دی روغتون ته د ډاکټر اریوبی د مراجعې په اړه داسې کیسه کوي.
ابن سینا روغتون تشخیص وکړ چې ګنې مورقه ده او د مورقې درمل ورته ولیکل. له هغه وروسته چې هلته تشخیص ونه شو کړی، بیا تانی روغتون ته یوړ. هلته یې ورته وویل چې کومه ستونزه نشته، یوازې ریزش زیات شوی دی.
د وی له هغه وروسته چې د ډاکټر اریوبی درد زیاتیږي، د کورنۍ له دیارلس خوړو سره افغان جاپان روغتون ته مراجعه کوي. د زلمی په خبره اوس د ډاکټر اریوبی درې ورونه چې د کورونا وایرس په اخته کېدو مشکوک دي قرنطین شوي دي. د ډاکټر یوسف اریوبی تر مړینې وروسته یې اوس شپږ دېرش کسیزه کورنۍ اړ شوې چې له یو بل جلا شي او بېلابېلو کورونو کې ژوند وکړي. د دې تر څنګ دوی وایي د کورونا وایرس له ویرې یې په وار وار خپل کورونه دوا پاشي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد تکل د ځینو پاڼې اړولي.
یوریشیا ریویو آنلاین خبرونې په یو مطلب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دا موافقه د وروستیو څو کلونو تر ټولو مهم سند دی. د مطلب لیکوال پوښتنه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه افغانستان ته د سولې د راوستلو لپاره څومره ظرفیت لري. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې په دې موافقه کې تر ټولو زیات زیان د افغانستان حکومت ته متوجه دی، ځکه چې پر متحدو ایالاتو له حده زیات متکی دی. خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې شو. د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د افغان حکومت په استازیتوب هیڅوک حاضر نه و، او بالاخره د حکومت او طالبانو ترمنځ تر دې دمه د مخامخ خبرو هیڅ څرک نه ښکاري. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه پوښتنه هم مهمه ده. ایریجا ریویو لیکي د دې پوښتنې ځواب دا دی چې طالبانو تل له ډیموکراسۍ سره د ژمنتیا ډاډ ورکړی دی، په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا دا ډله اصلا د شریعت د سختو قوانینو عملي کول په پام کې لري. خپرونه زیاتوي په افغانستان کې دا اندېښنې تل د ښځو لخوا مطرح شوي دي چې د سولې د خبرو په پایله کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نشي. یریجا ریویو وړاندې لیکي چې د افغانستان حکومت تل د ښځو د مشرتابه او د هغوی د نورو حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی، او دا یې خپله سره کرښه بللې ده. د مطلب لیکوال په پای کې لیکي تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره خبرې تر کومې اندازې حقیقي دي، ځکه دا شکونه او اندېښنې په زیاتېدو دي چې له توندلارو مفکورو او ایدیالوژۍ د طالبانو تیرېدل ښایي امکان ونه لري. لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان له طالبانو، حقانی شبکې، القاعده شبکې او د منځنۍ اسیا له جهادي ډلو سره د پاکستانی طالبانو اړیکو ته کتنه کړې. خبرونه د پاکستانی طالبانو د تحریک له لوري د هغې نوې ویډیو خپرېدو ته چې د دې ډلې وژل شوی مشر حکیم الله مسعود او د ژوند پر مهال د هغه جهاد پکې ستایل شوی اشاره کوي او لیکي حکیم الله مسعود غوښتل د افغانستان په جګړه کې هم ګډون وکړي، خو د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر هغه ته د دې کار اجازه ځکه ورنه کړه چې هغه مهال دی ډیر ځوان و. حکیم الله مسعود د 2013 کال په نومبر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. لانګ وار ژورنال زیاتوي د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو د افغان طالبانو مستقیم ملاتړ کاوه، څو د خوست پر چپمن کمپ د 2009 کال د حملې په څیر د مهمو او لویو حملو په ترسره کولو کې له پاکستانی طالبانو سره همکاري وکړي. خبرونه زیاتوي د ادارو همدراز له افغان طالبانو څخه دا غوښتنه هم کړې وه چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د پاکستانی طالبانو له تحریک سره مرسته وکړي. پاکستان د افغان او امریکایي چارواکو له پخوانیو تورونو سره سره تل ویلي دي چې د طالبانو ملاتړ نه کوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
د پیسو نړیوال صندوق په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور کړ، د نړۍ اقتصاد ته د کورونا ویروس له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفي 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 5.2% ته ورسیږي. په نړۍ کې د کورونا ویروس تر خپرېدو مخکې IMF پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. تر ډېره د لویدیځو هیوادو د اقتصاد د ځپل کېدو پیشګویي کېږي چې هلته کورونا ویروس نسبتا زیات خپور شوی دی، لکه د امریکا متحده ایالاتونه چې تر بل هر هیواد تر اوسه پکې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. اقتصاد به له اټکل سره سم 5.9% منفي وي. په اسپانیا کې تر متحده ایالاتونو وروسته ډېر کسان په کورونا اخته دي، هلته به اقتصاد منفي 8 وي. په ایټالیا کې چې په اسپانیا پسې ډېر خلک کورونا نیولې دي، اقتصاد 9.1% منفي وي. ورپسې فرانسه ده چې اقتصاد به 1.2% منفي وي، او د جرمني د اقتصاد اټکل داسې کېږي چې 1% به منفي وي. په آسیایي هیوادو کې د کورونا د ویروس په اصلي ټاټوبي چین کې چې د اقتصاد له څو لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه، روان کال به 1.2% وده وکړي. تیر کال دا وده 6.1% ته رسېده. ایران بل هغه هیواد دی چې په آسیا کې تر نورو ډېر کسان تر دې دمه په کورونا پکې اخته دي. دغه هیواد چې په تیرو 3 کلونو کې اقتصادي وده سر په سر منفي ده، روان کال به د کورونا ویروس له امله اقتصاد ډېر سخت وځپل شي. شاید نړۍ اقتصاد نور هم خراب شي که چېرته د کورونا ویروس مخه ونه نیول شي. د IMF د راپور له مخې بندیزونو، د تجارتي سیمو بندېدو، په ټولنیزه کچه فاصلو او د سفر بندېدو د نړۍ اقتصاد ځپلی دی او په میلیونونو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د افغانستان او پاکستان اقتصاد به سږ کال د راپور له مخې 3.5% ولویشي، حال دا چې تیر کال د دې هیوادو اقتصاد نږدې 3% وده کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کړې ده چې له 1930 کلونو راوروسته چې هغه وخت هم یوه ساري ناروغي خپره شوې وه، تر بل هر وخت به سږ کال د نړۍ د اقتصاد لپاره سخت کال وي.
تاسو له پیغامونو
علاوه تمدن ما د کندهار خني تماسي وليدي او په سيدا پیغام پرزم هغه شتمونو او تجارانو ورونو ته شدید افغانستان ځانونه خواخوږي بولي او زړسوان دی بولي. دغه سری وخت چې ځکه چې کرنچین دي بندیزونه لګېدلي دي او دې د اړمنو خلکو سره کومک وکړي. دا چې خلک سای چې روزانه د ورځې کې ماښام یې خوري، نو دا خلک چې کارونه باندې کاروبار باندې دا به دي د ماښام د کنی خوا کې بیا دغه اوبه چې د افت چې دي دا الله پاک پر ټولو باندې چې را روان دي، نو روژه پر روانه ده پر مسلمانانو باندې. دغه روژه به په تش نس خو نه نیول کېږي، باید د روژه مات او پیشنی شي ور برابر کړي. که چیرې خدای مکړه دا به مرض چې وړ شي نو ډېر زیانونه به ولري. نو د مسلمانو لاسنیوی او مرسته کومک دغه وخت دي. سر د وسخه پر ټولو تجارانو شتمنو خلکو باندې غږ کوم چې د غریبانو، مسکینانو، کونډیانو، یتیمانو لاسنیوی وکړي. نو ښه ورځ ولري، د خدای په امان.
زه رمضان د پیغام پریږدم چې د وزیر دفاع څخه هیله کوم چې د چین څخه یا د بل هیواد داسې تنفسي حلې خپل پوځ لپاره خریداري کې ارام کې احتجاج کې چې دا پوځ کوم کار او خدمت کې هغه پر مخ باندې وي او پر دې تنفسي فلټر ان سم سنسر ولري هغه د هغوی خپل د ټول ساتنې لپاره هیله کوم چې دا کانتیدای کې راوغړي خریداري کې د هیواد
په خپل افغان د کندهار شهر د عینه مینې څخه تاسو زحمت درکوم تاسو خدای د خدای لپاره یو احاد راوسته وي د عینه مینې پر دوه فواره باندې پر دفتر باندې د مرستې په نامه باندې خرج تر لاسه تر لس زره کسه تر پنځه زره کسه ډېر دلته ولاړ دي یو وهج یو کندهغانې شروع دي چې عقل کار ولاکه باندې د مرستې په نامه باندې دغه په نامه باندې احاد راوسته ورور د انسانانو پر داسې ژوند شروع دي چې د حیوانانو سره د ژوند ولاکه شروع دي چې د انسانانو سره دي چې د انسانانو سره سره کوم ژوند کیږي او سلام به سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
او اوس هم د خبرونو لنډیز ټاکل شوی د چینن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبري وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرنس لارې کیږي. وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا وایرس له امله د 43 کسانو د مړینې ادعا وشوه، نن د عامه روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنر ځای پر ځای شول. د دغو سکنرونو مرسته چین کړې ده. ټاکل شوی ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک په موټرسایکلو سفر ونه کړي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه بندیز د دې لپاره وضع کړی چې دغلته په هدفي وژنو او نورو جرمونو کې له موټرسایکلونو استفاده کېده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وزنډول شي. ډونالد ترامپ ویلي چې دغه سازمان په خپله اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمېر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطر یې کم دی. او ناپیژنده وسلوال د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغې کښتۍ ته ننوتل چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپیده. او اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته چې د اکثرو کابل ښاریانو او دغه راز د افغانستان د نورو اوسیدونکو سروکار ورسره دی. په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیو لوړېدو د دغه ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې د هیواد ډېر بندرونه د وارداتي توکو لپاره خلاص دي، خو بیا هم د توکو بیې ورځ په ورځ پورته کیږي. د کابل ښاروالۍ وایي دغه اداره د کورنۍ چارو وزارت په همکارۍ په بازارونو کې د توکو بیې ساري. کابل ښاروالۍ وایي که هر څوک له دې ستونزې سره مخامخ کیږي باید دغه ادارې ته خبر ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د قرنټین د کرونا وایرس د خپرېدو او بیکاری ترڅنګ په کابل ښار کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو هم د دغه ښار اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي سره له دې چې د افغانستان بندرونه خلاص دي، خو د خوراکي موادو د بیې د لوړېدو مخه نه ده نیول شوې. د کابل ښار د لسمې ناحیې دوه اوسیدونکي ظریف او وحید وایي
بیکاری ستا، فخر ستا، بردو قرنټین ستا، کار نستا، روزګار نستا.
خاصه قرنټین سوی دی په دې ښار بازار کې، یعنی قیمتي په بیا اندازې زیاته سوی ده. جنرال جکتری دی، هر شی جکتری دی، که مرزونه خلاص هم دی قیمتي پکې روانه ده.
ظریف چې د سلور اولادونو پلار دی وای خلک پر کرونا وایرس لاخته کېدو څخه ډیر د لوګې په فکر کې دي. په ورته وخت کې یو شمیر دکانداران وای د خوراکي موادو بیې په ټولو عمده پلورنځیو کې لوړې شوې دي. د کابل ښار د مکرویانو د سیمې یو دکاندار بصیر وای
کله فار کړم افسانه مې ته هم کې برما وخت کوټانه 850 روپې مومه
د ټولو موادو وجناسو بیې لوړې شوې. په خوامو د هګیو کارتن په 1350 افغانۍ پیرلو، اوس یې په 1250 افغانۍ پیرو. موږ نانوایی لرو، د وړو بیې هم لوړه شوې، یعنی له 1200 افغانۍ نه 1350 ته لوړه شوې ده.
افغان حکومت د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته په کابل ښار کې پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز ولګاوه. له دې امله ګڼ شمېر خلک چې په دغه ښار کې آزاد کاروبار درلود له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. کابل خاروالی وای دغه ادارې د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ په کابل خار کې د خوراکي توکو د بیو د سارولو لپاره یو لړ اقدامات پیل کړي دي. دغه اداره وای تر اوسه په دغه خار کې په لسګونو دوکانونو او عمده پلورنځي د توکو د بیو د لوړولو له امله جریمه وتړل شوي دي. د کابل خاروالی ویاند نرگس مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کابل خاروالی او نورې ادارې ځانونه مکلفې ګڼي چې له هیوادوالو سره همکاري وکړي. په خواتر دې مو هم په بیلابیلو سیمو کې هغه دوکانداران چې د موادو بیې لوړې کړې وې څارلي. که اوس هم کومه ستونزه وي، خلک کولی شي 1555 شمېرې سره اړیکه ونیسي او ستونزه دې ورسره شریکه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د عامه اړیکو مرستیال جان آقا نوید وایي د خلکو د تقاضا د زیاتېدو او په بندرونو کې د توکو د ضد عفني کولو له امله د توکو بیې لږ څه پورته شوي خو ډېرې نه دي. دی وایي دغه خونه د حکومت په همکارۍ هڅه کوي چې د توکو او په تېره د خوراکي توکو بیې وساري چې خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
په کندهار کې د کورونا ویروس لپاره د لابراتوار مواد خلاص شوي او سر له پرون څخه یې فعالیت ودرېد. دغه لابراتوار یوه اونۍ مخکې د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د حوزې پر کچه د کورونا ویروس یا کووید 19 د معایناتو په هدف پرانیست. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره راپور لري او په دې راپور پسې زموږ 19 پروګرام ازادۍ او اوریدونکي.
د دغه لابراتوار د فعالیت څخه یوازې یوه اونۍ تیریږي چې اوس یې د ټیسټ د کیټونو د نشتوالي له خاطره بیرته فعالیت ودرېد. د لابراتوار یو مسؤول عبدالله ترابی ازادي راډیو ته وویل دوی ته په لومړۍ ورځ د حوزې په کچه د کرونا د 300 مشکوکو پیښو د ټیسټ کیټونه ورکول شوي وه.
د نن څخه وروسته تقریبا چیرې کیټونه روانه رسېږي، زموږ کار مکمل درېږي. سبا زموږ کار ولاړ دی، نور نشو کولی چې خپل کار ته ادامه ورکړو. هغه خلک چې اوس د مثبت پیښو څخه برسیوی دی د سمپلون اندازه نسبت په خواته، یعنی په لومړی ورځ کې مشته 15 بهتره تل د سمپلون په اوس وخت کې احتیاط رسیږي تر څو پر رسیږي. کچیری دا د اوزه په سر ته باندې په سر سل ټیسټ اوسې، نو فکر نه کوم چې پراتون کې وخت کز مشته تر سل ټیسټو پر بیا هم کاری اوسې. فکر نه کوم چې درې ورځې کې مرغه مطلب استعمال کو بیا به کار ولاړی. نو هیله مده ده چې هر سره کول کیږي په کافي اندازه باندې تر څو د دغه مرض څخه موږ وکولای شو.
بلخوا د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری ازادي راډیو ته وویل چې په پرله پسې توګه د عامې روغتیا وزارت او د نړیوال روغتیایي سازمان د سیمه ییز دفتر څخه د کیټونو غوښتنه کړې، خو هغوی تر اوسه په دې برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
درې ورځې مخکې تاکیدي موږ د روغتیا د وزارت څخه غوښتنه وکړه چې کیټونو راته سپلای کړي د لابراتوار د معایناتو لپاره. همدارنګه مو د ډبلیو ایچ او نړیوال روغتیایي سازمان څخه په کابل کې او په کندهار په سطحه چې د ولایتي مسؤولین دي د هغو څخه مو غوښتنه وکړه. متاسفانه چې تر اوسه پورې دا کیټونه نه دي رارسېدلي. همدا نن زموږ لابراتوار د هغو سمپلو په اړه چې پرون اخیستل شوي دي یا نن اخیستل شوي دي فعالیت نه لري، او دا نن هم لابراتوار فلج دي.
د کرونا وایرس د تشخیص دغه لابراتوار چې د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ د افغانستان د عامې روغتیا د وزیر فیروز الدین فیروز لخوا پرانیستل شو، په یو وخت کې د کرونا د سلو مشکوکو پیښو د تثبیت ظرفیت لري. کندهار تر هرات او کابل وروسته د کرونا وایرس د ځپل شوو ولایتونو په درېمه درجه کې دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د سه شنبه په ورځ په کرونا د اخته کسانو شمېر نوي ته لوړ شو.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیرو جوړوسی او د کرونا ویروس له اوبه څخه پامان ووسیږي. خوشاله یم چې یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونې وخت را ورسېدی، ستاسو پیغامونه مشتر رسیدلی دي. البته د خبرونې د وخت په امکنولو سره به هغومره پیغامونه در تخبر کو، خو لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده کرونا ویروس په افغانستان کې په چټکۍ سره په خورېدو دی له بده مرغه، او دا په داسې حال کې ده چې یوازې افغانستان نه بلکې ټول نړۍ له همدې اوبا یا له دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. و تر ډېر پرمختللي هیوادونه د هغې سره په مبارزه ده، خو تر اوسه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. افغانان هم تر ډېره پورې د دې تر څنګ چې د دې ویروس څخه د مخنیوي لپاره مبارزه کوي، خو تر څنګ انتقادونه او ګیلې هم لري، شکایتونه لري چې کچیرې دوی د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره په خپلو کورونو کې پاتې سي نو ډوډۍ له کمه وخوري. د افغانستان حکومت هم د بیلابیلو مرستو رسولو ژمنې کړې دي، او دغه راز نړیوالې مرستندوی ټولنې هم په دې اړه ژمنې لري، نه یوازې له افغانستان سره بلکې د ټولې نړۍ له هغو کسانو سره چې اړتیا ورته لري. په دې خبرونه کې غواړم چې ستاسې ځینې هغه پیغامونه راواخلم چې تاسې د خپلو مشکلاتو په اړه راته ویلي دي چې د کرونا ویروس له کبله یې په خپلو سیمو کې لري، یا د روغتیایي کلینیکونو په اړه دي، یا هم د خوراکي موادو نشتون دی. او په وروستیو کې به د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د یو مسؤول خبرې هم در واورم.
السلام علیکم، مال زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ نه علي کنیولی. زموږ دلته په زابل ولایت کې خاک افغان ولسوالۍ کې د تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 3500 کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو دا غواړو چې زموږ لپاره یوه شبخانه یو څو ډاکتران ولېږي. دلته نه ډاکټر شته، نه یو شبخانه شته، نه داسې تدابیر شته چې کرونا د ویروس یو معاینات وکړي. موږ له ډېر هغه سره مخامخ یو، اوس هم یو درې څلور نفر نیولي دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي له خپلو مسیرانو او د زابل ولایت له ولایتي شورا مسیرانو او له طالبانو له مسیرانو دا غواړو. السلام علیکم.
السلام علیکم. لپاره د ولایت هغه ساده ورسواله ما دغه کورونا مرض چې معلوم نه دی، بازار ته خلک سره نیولې معلومات نه سي، چې مرز نه پرم باید وګورې، باید معلوم نه دی او تشخیص نه کیږي او ډاکټر ته نه دی، مالدار خلک دی بس وای دا غاړه او غاړه د بالا معلومات نه کیږي. دغه کچیر خدای نه کړده د ازایش پیدا کی او په دې رسو خرابې وو چې هغه اطراف نه هغه شهرونه مارونه مګر په دغه 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 اطراف ته به چې نه دولت په مارونه وو مالدار نے پوچھے نہ پوری جی ہم نے سیدھا چیز نہ مالدار چڑیا تو ہے نہ کوشش ہو کے نہ خلق دیکھے باقی
زه زرولی خان د پیغام سب ته مو دي کابل دي شو کې څه خا دي خدای تر وکي حکومت ته مونږ دل د پراته یو د خوراکي مواد چې موږ لرو په نارې پراته یو او موږ سره د کومکو کې مرسته دل سره وکي.
السلام علیکم. زنه لکه د امانه دی راتل نه خبر کوم
دا کرنټین باندې راځي کرنټین جنو دا سمانه څه ځخه لګ افغانستان کې کجب تل نه پي غټل نه چې خوران بچي باندې راځي وڅیا کوي تاسو دواړو کې خیر رسول
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
دا کورغ د ولسوالۍ خبره کوم د بیجای شدگانو څخه سلامونه او احترامونه او د ازادۍ کارمندانو ته وایم چې زمو اته غان دي صد کې رئیس جمهور محمد اشرف غنی ته دی ورورسوي چې موږ د ولجې د علاقې سره مخ یو چې موږ اوس ودغه حال ته رسیدلې چې وبه یې شو یو کیلو وړ اخو خپل کوچنیانو ماشومانو دی په خوبو دغه غړفو دغه اوقات په دغه سره اوقات کوو. ایا زه دا وایم چې موږ مسلمانان نه یو، موږ د افغانستان نه یو، زه رئیس جمهور ته وایم، دوهم دا والي صاحب د هرات ته وایم چې د افغانستان نه یو، موږ دغه سې ماشومان نه دي، دغه زموږ سیاست نه دي چې پر موږ باندې څوک پوښتنه نه کوي، او موږ دغه هلته اوس رسېدلي چې وړه خو په شلو باندې دا ولې زموږ سره داسې کېږي؟ که موږ د خارج خو موږ د بچوراخ یو، که موږ د افغانستان یو او د دې خاورې بچان یو، موږ باندې دې پوښتنه وکړي. موږ د هرات والي صاحب زه وایم، د هرات صاحب والي صاحب محترم، موږ نشو کولای چې تا ووینو، موږ سره کن تا ووینو، موږ باندې پوښتنه وکړه، موږ د لوري سره مخ یو، موږ